امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن شنبه ده د 1401 کال د لړم د میاشتې 12 ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 3 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د انتخاباتو کمیسون وایي بل اونۍ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش اعلانوي. په دې باره کې رپورټ او مرکه لرو. او په خوست کې و 299 ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. د دې او نورو مطالبو تر څنګ پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د جمعیت العلماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق د پنجاب صوبې په راولپنډی ښار کې په یو برید کې وژل شوی دی. د هغه ورور پروفیسر محمود الله کرسنوی ته ویلي چې د هغه د ورور ساتونکی او ډرایور د 15 دقیقو لپاره له کوره وتلی وو چې را وګرځېدل، نو مولانا سمیع الحق په خپله بستره کې په چړو وژل شوی دی.
مجھے بھی یہی بتایا گیا کہ مولانا صاحب اپنے گھر میں تھے، جو ڈرائیور تھے یا جو گارڈ تھے احمد شاہ صاحب، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر گیا شاید دودھ لانے کے
لیے. ما ته هم دغه ویل سی ودی چې مولانا صاحب په خپل کور کې وو، دغه کوم موټر چلون کې چې ساتون کې هم هغه وای زله 15 دقیقو د پاره لکوره وتم چې شیدې راوړي، نو کله چې واپس راغی نو وی کتل چې مولانا صاحب په کټ پروت دی، زخمی دی او اره خوا ویني پرتی دی. هغه ول چې د مولانا سمیع الحق د جنازې لمونځ باندې د شنبه په ورځ 3 بجه د خوشحال خان خټک په کالج کې ادا کړل سي. مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د طالبانو ډیر سخت ملاتړی وو او په افغانستان کې په جګړه کې بوخت طالبانو ډیر مشران په کوړه کې د هغه له اکانی مدرسې فارغ سی وو. نوموړی دراتیا کلنو په دروستیو کې پروختون کې د درمنین لپاره بستر سوی هم. په پاکستان کې رسنیو راپور ورکړی دی چې د پاکستان فدرالي حکومت او د تحریک لبیک ترمنځ موافقه شوې ده، او دا هم ویل شوی دی چې د هغې سوي ښځې نوم چې څو ورځې له مخې د پاکستان سترې محکمې د مولو سزا لغوه کړې وه، د هغې نوم به د منمولو خرج لیست ته واچول سي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالله قادري پرون وویل چې مظاهرې او پرلتونه به نن شپه ختم سي. هغه او هغه ټول کسان به خوش سي چې د 13 اکتوبر وروسته په پرلتونو او مظاهرو په وخت کې نیول سي وو. په پاکستان کې پرندو جمعې په ورځ هم 3 ورځې مسلسل مظاهره روانې وې. دغه مذهبي ډلو غوښتنه په کراچي ښار کې زیاتره کاروبارونه تړل سوي وو. دغه راز په اسلام آباد کې هم مظاهره وسوې. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژلو امر د سعودي د حکومت لوړپورو واکدارانو لخوا ورکړل شوی وو. هغه د خبره د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلې ده. بلې خوا د امریکا د متحده د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا به په راتلونکو څو اونیو کې د جمال خاشوجي د قاتلانو په هکله پوره معلومات ترلاسه کړي او پر هغو کسانو به چې د سعودي عربستان د دغه ژورنالیست په قتل کې لاس لري بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې متحدات پر هغو کسانو باندې بندیزونه لګولو په لټه کې دي چې د سعودي دغه ژورنالیست په قتل کې ښکیل وو. جمال خاشوجي د اکتوبر په 2 د واده د اسناد ترلاسه کولو لپاره استنبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی وو او هلته وژل شوی دی، خو مړی لا تر اوسه نه دی پیدا شوی. نور تفصیل په دې رپورټ کې ګورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان نه غوښتي چې هر څومره زر امکان لري د وژل شوی ژورنالیست جمال خاشوقجي د بدن غړي دی پیدا کړي او د هغه کورنۍ ته دی وسپاري چې په سمه طریقه ښخ شي. ترکی چارواکو ویلي دي چې خاشوقجي په استنبول کې د سعودي قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته زندۍ شو او بیا یې د بدن غړي ټوټه ټوټه شول. د خاشوقجي کورنۍ او ملګرو هم غوښتي دي چې د هغه د بدن غړي دی ورته وسپارل شي.
Our priority is now the same as the Khashoggi family to have at least part of Jamal's body and to be true to
مونږ د خاشوقجي ملګری او د هغه د کورنۍ غړي غواړو چې لکتر لګه د هغه د بدن غړي دی راته وسپارل شي. مونږ غواړو د هغه مړی په مدینه منوره کې ښخ کړو. مونږ د ټول نړۍ نه غواړو چې د سعودي عربستان په حکومت فشار واچوي چې زمونږ د غوښتنه ومني. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د خاشوقجي په قضیه کې د سعودي د حکومت واکمنانو ورسره غداري نه ده کړې.
په پاکستان کې د خبریالانو د حکومت او د وینا د ازادۍ لپاره یو ټولنه چې د ازادۍ شبکې میږي په خپل تازه رپورت کې وایي چې د تیرو 15 کلونو په موده کې په پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي دي. دغه ټولنه وایي چې د بوجل سو خبریالانو د قاتلانو جمله نه یوازې یو کس محاکمه شوی دی چې دغه د خبریالانو لپاره سخت د اندیشنې وړ خبر ده. د اسوسییټډ پریس ایجنسی یو څرنیز راپور شي چې د 2014 میلادي کال راځي تر اوسه په نړۍ کې لږ تر لږه 15,000 ماجر مړ شوي او یا هم بېدرکه شوي دي. دغه شمیر د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرو په پرتله دوه چنده دي چې د دې ډول قربانیانو د شمیرنې شمیر یوازې رسمي منبع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د هغو مهاجرینو شمیر چې د ژوند د لاسه ورکړی دي د 2013 کال د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې 28,500 کسان ذکر کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. د انتخاباتو کمیسون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محل ویش په سر یې سلا مشورې پیل کړي او ټاکل سوی د دغو سلا مشورو په پای کې به بل اونۍ محل ویش اعلان سي. په دې باره کې د کابل زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د روان ټاکنو لپاره د محلویش د ټاکنو په سر د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لاسال سره مشورتي غونډه لړۍ پیل کړه. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس ګلاجان بدی سایت د مشورتي غونډې ته د دغه کمیسون لخوا د دوه ترتیب شوو وړاندیزونو په هکله معلومات ورکړل او ویل چې محلویش به د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لاسال سره د سلام مشورو وروسته اعلان شي.
یو توصیه چې هغه د بیمدي همکارانو هم ده که چیرته موږ فقط ستی ټاکنی دی غزنی دی ولایت سره تر سره کو چې دا یو ټایم لاین دا او بل ټایم لاین دا د چې هغه ریاستی ټاکنی دی ولایتی ټاکنو سره یو ځای تر سره شي. د تاسو نظریات به هم په دې اړه باندې واورو ترڅو یو نهایی فیصله ته ورسیږو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو وړاندیز داده چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت دولسي جرګې ټاکنی پر یو وخت تر سره شي او بل وړاندیز داده چې د جمهور ریاست ټاکنی پرته د ولایتي شوراګانو ټاکنو تر سره شي او د ولایتي شوراګانو ټاکنی بل وخت په ځان تر سره شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست ټاکنې د ولایتي شوراګانو ټاکنو څخه جلا تر سره شي پر دغه کمیسیون به د کار فشار کم شي او ورسره به د ټاکنو د مدیریت او پر وخت د ټاکنو د پیلو پیلانولو کې هم کمیسیون سره مرسته وشي. خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې په جلا جلا ډول ټاکنې به د پیسو د مصرف د کچې د زیاتېدو تر څنګ امنیتي ګواښونه او په ټاکنو کې د خلکو پر وړاندې هم اغیزه وکړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د روان لمریز کال د حمل 11مه د جمهوری ریاست ټاکنو د ورځې په توګه لوړاندې اعلان کړی ده. تیره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استادي په یوه اعلامیه کې د ټاکنو له کمیسیون د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د محلویش د اعلانولو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنو ته د وخت وړاندې کېدو دغه ټاکنو لپاره د احتمالي نوماندانو د غوره کولو په سر د سیاسي ډلو ترمنځ هم سلا مشورې پیل شوې دي. د دغه سلا مشورو په لړ کې تیره اونۍ د افغان حکومت د مخالف د سیاسي ګوندونو لوی ائتلاف چې په ډېر شمېر د پخوانیو مجاهدینو مشران او پخواني قوماندانان پکې راټول شوي او د افغانستان پخواني جمهوریس حامد کرزی هم لا ترکی د ګډ نومان د غوړه کول لپاره سوزلې غونې جوړې خو تر اوسه د یو نومان په غوړه کولو موافقه ته نه دی رسیدلې. د دې سربېره جمهوریس محمد اشرف غنی هم د امریکا د بلومبرګ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي د 1990 کال د حمل د 11مې ورځې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوری ریاست در روان ټاکنو لپاره د هڅې په داسل کې پیل کړي چې یو شمېر سیاسي ګوندونو چارواکو او د ټاکنو ساري دارو د دغه کمیسیون چارواکي د ټاکنو په مدیت کې په پاتې تورن کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سید هم د ولسی جرګې په ټاکنو کې نیمګړتیاوی مني خو وایي چې کمیسیون د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو بیلول ته ژمن دي.
ټول هغه شکایتونه د هغو صندوقونو د هغو مرکزونو او محلونو په اړه باندې چې دي هغه په دقیقه توګه باندې بررسی کیږي. د بیا شمیرنې یا د ابطال په اړه باندې به دواړه کمیسیونونه په همغږي باندې جدي تصمیم نیسي. هیڅوک د دې اندېښنه نه لري چې موږ هغه ناپاکې رایې تورې رایې چې د تقلب څخه کوشش شوی یا تقلبي رایې دي هغه د موږ تایید کو د موږ په نس باندې معتبري نه د شکایتو د کمیسیون او نه هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په اړه باندې هغه رائے چې د تقلب شکوک او شبهات په غی کې وجود ولري هغه موږ ته معتبري نه دي. ان شاء الله د غی سره به د موږ د طرز عملونو او د قانون مطابق چلند کیږي. ټول ته د اطمینان ورکو ژمنه کو چې شفافیت ته د مخکنه هم ژمنو اوس هم ژمنیو او شفافیت په کامله توګه په ټولو طرز عملونو کې په ټولو کارونو کې په نظر کې نیسو سپینې او تورې رائے به ان شاء الله یو د بل څخه جلا کیږي او زر تر زره به مونږ د دې اعلان کوو
د تلې د میاشتې اتشتمې ورځې په ټاکنو کې د بایومیټریک لارې د رای ورکونکو د پیژندګلې تر څنګ په ډیرو مرکزونو کې د دغې ټکنالوژۍ پرته هم رای کارول شوي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د سبا باندې 3 میلیونه کارول شوو رایو 40% د بایومیټریک پرته کارول شوي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ درنو ریدونکو په راپورټ کې مهم واوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د راتلونکي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا دریږي چې چاره بشپړ کړي هغه د امریکایي بلومبرګ رسنۍ ته ویلي چې غواړي هغه کارونه تمام کړي چې د ده په دوره کې پیل سوي او لا هم نیمګړي پاتې دي ښاغلی غنی وویل چې له طالبانو سره سوله د ده یو مهم کار و چې پیل سوي او باید بشپړ سي جمهور رئیس غنی د نورو نیمګړو چارو په اړه څه نه دي ویلي زموږ همکار سمیع الله جلالزی د سیاسي چارو د کارپو یو نصف فکر سره په دې باره کې مرکه کړې ده
تاسو ته در معلومه ده چې طبیعي دي د رئیس جمهور دپاره بیا په داسې هېواد کې لکه افغانستان چې ټوله چارې بهترولو او اصلاحاتو ته ضرورت لري څلور کاله په منطقي ډول رښتیا هم کفایت نه کوي او که سړی دا باور وکړي او چې رښتیا هم دی پروګرام لري او خپل کار ته به دوام ورکړي نو حق دی چې دی دا دلیل ووایي خو په مجموع کې تاسو ته در معلومه ده چې کله چې دی ټیمونه یې جوړول هم ډاکټر صاحب اشرف غنی د ستونزو سره مخ وو او په افغانستان کې چې منظم سیاسي ګوندونه نشته چې د پروګرام خاوندان دي او هغوی د خپل پروګرام پر اساس انتخاباتي پروګرام ترکي د تلاش وکړي چې هر څوک چې ورسره ملګري کیږي ملګری سي خصوصا په افغانستان کې هغه د رایو صندوقونه یا بانکونه چې ورته وایي دا چې هر څوک وو هغوی پروګرامي خلک وو نو تلاش ته دی دا خو بل اخره دی وتوانی دي چې دا چې یو ټیم جوړ کړي د غای دوستنې په اول ماوین دي بیا اوسنۍ دوام ماوین او سره ملګری سي چې هغه د غای خلیلی ده هیڅ سره ملګری دي دا چې شخصیتونه چې ظاهرا په مختلفو جهاتو پورې اړه لري یو مجاهد دی بل سابقه کمانډان کمونیست دی او ډاکټر صاحب اشرف غنی یو ټکنوکرات او په غرب کې تحصیل کرده دا سره یو ځای ټول زه باور کوم چې دا دوه لاندې کوم پروګرام باندې نه پېدل دا غ منشور ولیکي چې یو کتاب ته ورته دي چې سړی یا منشور وګوري واقعا کې یو رئیس جمهور په دې شرایط کې شرایط نورمال وي ور خلاص وي او دا یو پروګرام تطبیق شي چې اصلاحات په حکومتداري کې په معرفو کې په مالیاتی سیستم کې کاریابی د صنعت انکشاف خو ډیر ژر ودې ته خطر خلاص نسو چې خپل منشور ته یو توجه چې دوباره مطالعه کې چې د څه ویلي و څه په دې باور یم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د اصلاحاتو د پاره چې خارج لیدلی و باید جاری کې کار کړی او په داسې پروژو کار کړی و علاقه یې درلودل چې په افغانستان کې اصلاحات راولي اقتصاد ته وده ورکړي خو دلته بدبختانه د یوې خوا جګړه وه د بلې خوا پیسې نه وې د بلې خوا داخلي اختلافات د ډاکټر صاحب عبدالله سره پر چوکۍ او قدرت باندې وو دې غټو پروګرامونو ته د افغانستان خلاص نه سو او څه وعده چې ورکړي هغه یې ونه کړای شوای اما په حکومتداري کې یو څه تعاولات در راوستل چې د قانون د تطبیق په جهت کې ځینې زورواکي او توپکوالار چې قانون ته احترام نه درلودي او دوی ته د خپل شخصي ګټې سیاسي مهمې وې د هغوی تاته کول او د نوي ځوانان راوستل دا پروګرامونه د مخته بوتله خو هره لحظه دغه خوا جګړه عسكر وجل کیږي د بلې خوا طالبانو جګړه شدید کړل د بلې خوا د دملګری په حکومت کې جنوت سيګل ولی زه په دې باور یم کبه شرایط مساعد وای دغه داخلي حکومتي اختلافات ام ورته دغه وای څو په اقتصاد کې په ترانسپورت کې د معدنو په استخراج کې د مالی پراتولول کې اصلاحات راولي نوی سیستم راوچي
فکر صاحب یو لوی موضوع یا یو لوی کار چې اوس جمهور رئیس پیل کړی هغه د سولې خبرو ته د طالبانو راوستل دي په دې لړ کې په ورسته کې د طالبانو یو شمیر هغه مشران چې له پاکستان سره بندیان واغه هم آزاد شوی او دوی قطر ته تللی په مجموع کې فکر کوي چې جمهور رئیس به وتوانیږي چې بل اخره طالبان راولي د سولې پروسې ته او دوی له جګړې څخه منع کړي آیا تاسو د وجود کې دا توانایي وینئ
د سولې په مسله کې د چار څومره توانایي ولري زه فکر نه کوم چې هغه د کفایت وکړي د دې لپاره چې دی دی وکړی چې په خپل سیاست طالبان د سولې مذاکرې ته او د دې سره خصوصا د ترامپ د جنوبي آسیا سیاست او د راورستي کې د جناب خلیلزاد مقرري په وزارت خارجه کې د خاص نماینده پای زه فکر کوم د دې تلاش جناب خلیلزاد تلاش او د امریکایانو دغه د جنوبي آسیا د نوي ستراتيژي تلاش پر پاکستان باندې فشار وارسي طالبانو سره سیاسي مذاکره وسی زه په دې باور کوم چې ځینې نشي نشانی رابستې رسېږي چې هغه دا چې ګوندي په پاکستان نور دغه ابزار د منطقي سیاست پایس تروريزم د لاس څخه وګرځي د سیاسي مذاکرات د لارې خپلې ګټې افغانستان
کی مشروع عملی کی او دهم نړیوال رپورټونه امریکا ته سعودي عربستان ته غوښتي دي چې د جمال خاشقجي د بدن غړي دي د هغه کورنۍ ته وسپاري چې شخ یې کړي دغه عرب ژورنالیست په ترکیه کې د سعودي په قونسلګری کې اول زندي سوی وو او بیا یې د بدن غړي پرې سوی وو نور تفصیل د امریکا جغ د خبريالي سیدنی سن پر رپورت کې د عاشق الله رحیمزوی څخه واوري
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سعودي عربستان غوښتي چې هر څومره زر امکان لري د وژل شوی ژورنالیست جمال خاشقجي د بدن غړي دی پیدا کړي او د هغه کورنۍ ته دی وسپاري چې په سمه طریقه ښخ شي ترکی چارواکو ویل دي چې خاشقجي په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته زنده شو او بیا یې د بدن غړي ټوټه ټوټه شول د خاشقجي کورنۍ او ملګرو هم غوښتي دي چې د هغه د بدن غړي دی ورته وسپارل شي موږ د خاشقجي ملګري او د هغه د کورنۍ غړي غواړو چې لک تر لګه د هغه د بدن غړي دی راته وسپارل شي موږ غواړو د هغه مړی په مدینه منوره کې ښخ کړو موږ د ټولو نړۍ نه غواړو چې د سعودي عربستان په حکومت فشار واچوي چې زموږ د غوښتنه ومني په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د خاشقجي په قضیه کې د سعودي د حکومت واکمنانو ورسره غداري نه ده کړې ډیر شواهد مو ترلاسه کړي او په ډیرو شیانو کار کوو هغوی په دې قضیه کې زما سره خیانت نه ده کړی خو امکان لري چې د ځان سره به یې غبن کړی وي کارپوهان په دې باور دی چې د جمال خاشقجي وژل کېدل او په لومړي سر کې د سعودي عربستان د چارواکو عکس العمل چې ویلې په دې قضیه کې هیڅ لاس نه لري او بیا وروسته د هر څه منل په خط کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان موقف کمزوری کړی دی ځین بیا وایي اوس امریکا ډېر ښه فرصت لري چې سعودي ته قناعت ورکړي چې په یمن کې خونړۍ جګړه بنده کړي د بیروت په امریکایي پانتون کې پروفیسر هلال خاشان په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل
There's no doubt in my mind that the killing of Khashoggi has applied forceful pressure on the
زما په فکر پدې کې هیڅ شک نشته چې د جمال خاشقجي د وژل کېدو وروسته په سعودي فشار زیات شوی چې په یمن کې د اوربند کېدو ته غاړه کړي او هغوی به په نورو مسلو کې هم نرمي اختیار کړي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې امریکا به پر راتلونکو څو اونۍ کې د جمال خاشقجي د قاتلانو په حق له پوره معلومات ترلاسه کړي او پر هغو کسانو باندې چې د سعودي عربستان دغه ژورنالیست په قتل کې لاس لري بندیزونه ولګوي د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې متحده ایالات پر هغو کسانو بندیزونو د لګولو په لټه کې دی چې د سعودي دغه ژورنالیست په قتل کې ښکیل ول. امریکایي مقاماتو همداشان د سعودي عربستان غوښتي دي چې د ښاغلي خاشقجي د مړي ځای څرګند کړي او ډېر زر یې د هغه کورنۍ ته وسپاري. ترکي مقاماتو ویلي چې د خاشقجي مړی ټوټه ټوټه شوی او یو نامعلوم لوري ته انتقال شوی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو مهاجرو په باره کې ویره او اندېښنه څرګنده کړې چې قانوني اسناد نه لري او بل هفته یې د اجرایه فرمان د خپرولو ژمنه وکړه. دغه فرمان به په هغو سیاسي پناه غوښتونکو باندې جدي محدودیتونه ولګوي چې د امریکا جنوبي سرحد ته رانږدې کیږي. د امریکا ژغ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
ټرمپ د پنجشنبې په شپه په میزوري کې غونډې ته د خبرو په ترڅ کې کوشش وکړ په خپل مخالفینو انتقاد وکړي چې د مرکزی امریکا د مهاجرو د کاروان ملاتړ کوي چې غواړي د مکسیکو له لارې امریکا ته راننوځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي
Did you see the guy today? They interviewed him. I put it on social media because I'm being nice. And they said, "Well, what do you want?" "Well, I want a pardon. I want a pardon." The woman, like she's like this reporter, I guess.
تاسو دغه کسنن ولید چې دوی ور سره امریکا وکړه. ما دا موضوع مطبوعاتو ته ورسول ځکه زور سره خیمه. او دوی ویل چې څه تاسو غواړئ؟ زه بخنه غواړم، موضوع بخنه غواړم. د دې میرمنې په شان زه حد وهم د دې خبريالې په شان دادا معصومه او خده. تاسو بخنه غواړئ؟ تاسو څه کړی دی؟ تاسې څه کړی دي؟ قتل، قتل، انسان وژنه او داسې څه. تاسې څه کړی دي؟ قتل. او دا یوه له هغو کسانو نه ده چې په دغه کاروان کې ده. تاسې څه کړی دي؟ قتل. تاسې څه غواړئ؟ تاسې قتل غواړئ؟ تاسې عفو غواړئ؟ تاسې باور وکړئ دا داسې یو څه دي چې په دې هیواد کې روان دي. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویلې که مهاجر په امریکایي عسکرو باندې د تیږو ګوزارونه وکړي او وایي پاوز به ځواب ورکړي او تیږې د ټوپک په حیث ګڼي. له بلې خوا مایکل براون په یو بل رپورټ کې وایي د امریکا د عدلي وزارت یو نوی پروګرام پیل کړی دی د هغه څه سره مبارزه وکړي چې چین د امریکا د ذهن د تنویری شیان او وسیلو غلا کوي. د امریکا عمومي څارنوال جیف سیشن نه په دې وروستیو وختو کې ویلې د چین دولتي شرکت د تایوان شرکت تشویق کړی دی چې مایکرون په نامه له شرکت نه غلا وکړي. جیف سیشن وایي
Chinese economic espionage against the United States has been increasing and it has been increasing rapidly. We are here today to say enough is enough. We're not going to
The امریکا په خلاف د چین اقتصادي غلا مخ په زیاتېدو ده او په ډېر چټکۍ سره زیاتېږي. موږ اوس دا خبره کوو چې هر څه حد لري. موږ به په دې موضوع نورې خبرې ونه کړو. دا د منلو وړ نه ده. د چین لپاره اوس د دې وخت رسېدلی دی چې د هغو هیوادونو په کتار کې ودرېږي چې د قانون مراعت کوي. بین المللي تجارت د چین لپاره ښه دی، مګر تیرېستلې باید پای ته ورسوي. د امریکا د عدلي وزارت به د چین په نوي پروګرام کې د تجارتي غلا په پیښو کې اولیتونه په ګوته کړي او د دې ډاډ باید ورکړی شي چې کافي منابع د دې پروګرام لپاره تخصیص کړی شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. درنوریدونکو، د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا په خوست کې د 299 ژوندۍ لپاره د ودانیو جوړولو چاري پیل سوي. د سیمې خلکو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د اوږد مهال لپاره زده کوونکو او ښوونکو ته مناسب درسي چاپیریال برابر سي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ رالېږلې دی.
په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري، د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پلان لري چې په راتلونکو دوو کلونو کې د 6000 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړي. په همدې ترڅ کې د خوست لپاره د 299 ښوونځیو د جوړېدو چارې چې په یاد شوي پلان کې نیول شوي پیل شوې او د دوو کلونو په موده کې به یې چارې تکمیل او د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی آشنا راډیو ته وویل چې د دغو 299 ښوونځیو پر ودانیو $15 million لګښت کیږي. هغه وایي چې د ښه کیفیت لپاره یې نظارت ولسی خلک کوي.
په راتلونکو دوو کالو کې به نور د مونږ مکاتب بې تعمیر نه او د خپل راتلونکو نسل لپاره به د زده کړې مناسب چاپیریال ورته مهیا کړو، ځکه دوی راتلونکو رهبران دي او د دې ملت واجبه یې خیر دوی ته سپارلې کیږي.
په ټولیز ډول په خوست کې 350 دولتي ښوونځي فعالیت لري. له دې جملې څخه په مرکز او ولسوالۍ کې ریسه باندې 200 ښوونځي زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې سره مرکز زده کړې پر مخ وړي. په ورته وخت کې عام خلک د دولت د دغه اقدام هرکلی کوي. د دوی په وینا په دې سره به د اوږد مهال لپاره د زده کوونکو او ښوونکو هغه ستونزې حل شي چې د سرپنا د نشتون له کبله ورسره مخ دي.
او موږ د دولت نه دا غوښتنه کوو چې نور ولسوالۍ نور ساحو ته دوی باید رسدګي وکړي، هلته مکاتب د تعمیراتو لپاره بودیجه ځانګړې کړي.
عبیدالله ګرباز: اومیږ مکتب نه لرلو چې په کې وکېر کې مکتب یې و وجرا کې پاکه جلکۍ وړکې نه زیدل دوه ټیمه سبق وتیلو. دولت نه ډېره شکریا ادا کوي چې موږ ته تعمیر منظور کړو په دا غځي کې، نو موږ ډېر شکرګزار یو.
د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. افغان دولت ویلی چې شپږ زره ښوونځیو ته د ودانۍ جوړولو لپاره د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت $200 میلیونه ځانګړي کړي. د دې ښوونځیو ودانیو ته د افغانستان جغرافیایي او اقلیمي شرایطو ته په پام سره 28 مختلفې نقشې ډیزاین شوي. د پوهنې وزارت ویلي چې په دې سره به څه باندې 2 میلیونه زده کوونکو ته سالم درسي چاپیریال برابر شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې ده چې په کار ده په هغه هیواد کې د زیږیدنې د کمی سوي اندازې د زیاتولو لپاره تشویقونکې مبارزه وسي او نوی پلان یې پیشنهاد کړی دی. د دغه پلان نوم ځمکه د ماشوم لپاره یا لینډ فور چلډرن دی. د کرهنې وزارت وایي هغه کورنیو ته وړیا زراعتي ځمکه ورکوي چې دریم ماشوم ولري. دغه نوی پلان به د ایټالوي کورنیو لپاره یو نوی تجارت پیدا کړي. خبریالی سبینا کاستل فرانکو په دې باره کې له روم څخه دا راپورټ را لېږلی دی.
ایټالیا په اروپا کې د زیږیدنې ټیټه اندازه لري. د صدراعظم گیوسی کانتی حکومت ځکه اقدامات کوي چې غواړي دغه تمایل بدل کړي. د بودیجې په مسوده کې داسې پلان اعلان کړی دی چې د هغې له مخې میړه او ښځې ته چې دریم ماشوم ولري ځمکه ورکوي. دغه نظر نه یوازې د ایټالیا د مخ په کمیدو نفوس سره مبارزه ده، بلکې په دولت باندې د هغه بار کمول دي چې د غیر استعمال شوو ځمکو په باره کې دي. د ایټالیا د کرهنې وزیر جین کارلو سینتاناو وایي په کلیوالو سیمو کې لا تر اوسه ماشومان شته او حکومت غواړي مرسته ورسره وکړي. د 2019 کال نه تر 2020 کال پورې یوه کورنۍ چې دریم ماشوم ولري د حکومت د دغه پلان نه ګټه اخیستلی شي. سنتیا ناو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
ایتالیا ای ال پایز اروپیو کوم پیو جوونی ان اگریکولتورا. E l'altro presupposto che tutti sanno benissimo che l'Italia è uno dei paesi dove si fanno meno figli.
سنتا ناو د جمعې په ورځ په ملي تلویزیون کې د تبصرو په ترڅ کې دغه پلان شرحه کړه او وایي ایټالیا یو اروپایي هیواد دی، د کرهنې په سکتور کې ګڼ شمیر ځوانان لري او په عین وخت کې ډیر کم شمیر ماشومان پکې زیږیږي. د زیاته کړه حکومت په دې میاشتو کې نه استعمال شوي 2500 هکتاره ځمکه اعلان کړې ده او په عین وخت کې ځوانانو ته $90 میلیونه ورکوي چې د کرهنې په سکتور کې فعالیت پیل کړي. فکر کېده په کلونو کلونو ایټالیا ته د مهاجرو ورتګ په دغه هیواد کې د ټیټې اندازې د زیږیدنې حال دی او پرېښودل شوي کلي دي بیا له خلکو نه ډک شي او ایټالویانو نه غوښتل چې په دغه کلو کې کار وکړي. مګر اوسنی حکومت د څو کلتوري ایټالیا سره علاقه نه لري او غواړي دغه پدیده محدوده کړي. دغه حکومت نه غواړي د ایټالیا د هغو کورنیو سره به مرسته وکړي چې ډېر ماشومان ولري بیرته راشي خپل ځمکې وکړي او د هغو مهاجرو شمیر محدود کړي چې دغه هیواد ته راځي. حقیقت دا دی چې دغه تشویق کوونکی پلان یوازې د هغو مهاجرو لپاره دی چې لږ 10 کاله په دغه هیواد کې اوسېدلی وي. د حکومت دغه پلان ته پراخه عکس العملونه وښودل شلو. ځینې ایټالوي بزګران وایي په کرهنه کې راتلونکي نه ویني او وایي دوی ولې باید ځمکه وکړي او خپله راتلونکي د داسې ځمکې پورې وتړي چې د دوی نه ده. حکومت وایي هغه کسان چې له دغه پروګرام نه ګټه واخلي نو دغه ځمکه به د دوی سره شل کاله وي. د دغه پلان په باره کې د حکومت د مخالفینو عکس العمل هم منفي دی. دوی دا د منځنۍ دورې پلان ګڼي، وایي یو بدغونی نظر دی او د اوسنی حکومت د کلتوري او ټولنیز طرز فکر یو څرګند مثال دی.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.